دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې دی. ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو حرکت وکړو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان اجرایي رئیس وی افغان حکومت په تمه دی چې د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان عملي شي. پر دغه پلان کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د وروستي سفر پر مهال هم خبرې شوې دي. دا خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې نن رسمن پیلېږي. ولسمشر اشرف غني وایي له هر اړخیزو څېړنو وروسته به خزینه بندیانې په غزنی کې وبخل شي. او هالنډي چارواکي وایي چې اووه کسان په هالنډ کې د یوې لویې تروریستي حملې د پلان په تور نیولي. د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن رسمن پیل شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مالی او اداري مرستیال معزوله دولتي تیره شپه ازادي رادیو ته وویل کاندیدان د تلې تر 25 نیټې وخت لري چې انتخاباتي کمپاینونه وکړي. ښاغلي دولتي زیاته کړه چې کاندیدان باید اړوند قوانینو ته درناوی وکړي. خغلی دولتي وایي ټول کاندیدان باید په انتخاباتي کمپاینونو کې د انتخاباتو قانون او مقررات په پام کې ونیسي او غاړه ورته کیږدي. خغلی دولتي پاینې حال کې له امنیتي ارګانونو څخه هم غوښتنه وکړه چې د کمپاینونو پر مهال د ولسي جرګې د کاندیدانو امنیت خوندي کړي. د ولسي جرګې انتخابات د روانې تلې میاشتې په 28 نیټه په پام کې دي. ولسمشر اشرف غني وایي له هر اړخیزو څېړنو وروسته به په غزنی کې یو شمېر خزینه بندیانې وبخل شي. ښاغلي غني دا څرګندونې په پرون په غزنی کې له یو شمېر ښځو سره په کتنه کې کړي. ارګ په یوه خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غني د غزنی والي ته امر وکړ چې د غزنی د مابست خزینه بندیانو فهرست ورته واستوي څو د خلاصون په شرایطو د برابرو میرمنو د بخنې په اړه فرمان صادر کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې د غزنی میرمنو له ولسمشر سره په کتنه کې د خزینه بندیانو د ستونزو، ښځو ته د کاري فرصتونو د چمتو کولو او د خزینه خبریالانو د امنیت او ځینو نورو مسلو په اړه خبرې کړي. جرمني د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د 240 میلیون یورو نوې مرستې اعلان کړې. په کابل کې د جرمني سفیر پیټر پروګل پرون په کابل کې د دې مرستې د اعلان پر مهال وویل چې د 230 میلیون ډالرو معادل دا مرسته به په افغانستان کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او کلیوالو سیمو ته د اوبو او انرژۍ د رسولو، د ښځو د پیاوړتیا او ښې حکومتوالۍ د باوري کولو پر چارو ولګول شي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې هېواد بېلابېلې ادارې هر کال په افغانستان کې 430 میلیون یورو مصرفوي. هالنډي چارواکي وایي چې اووه کسان په هالنډ کې د یوې لویې تروریستي حملې د پلان په تور نیولي. د هالنډ د لوی څارنوالۍ دفتر په یو بیان کې وایي چې پولیسو د مشکوک کسان د پلازمېنې امستردام د جنوب په 100 کیلومترۍ کې پارنهیم او د جرمني او بلجیم جنوبي سرحدونو ته نږدې په ورت ښارونو کې نیولي. د لوی څارنوالۍ په بیان کې راغلي چې دې کسانو د نیولو اقدام د هغو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ وشو چې ویلي دې ډلې 40 کلن عراقي مشر غوښتل پر یوه لویه غونډه حمله وکړي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبړ واړوي. پولیس شک لري چې دوی د انتحاري واسکټونو او ماشینګونو په وسیله پر خلکو د برید نیت درلود او غوښتل یې په یو بل ځای کې موټر بم چاودنه وکړي. هالنډي څارنوالان وایي چې تورن کسان د 24 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د عراقي مشر په ګډون د دوی درې تنه په خاطر دې له تروریستي ډلو سره د یوځای کېدو لپاره بهر ته د سفر په هڅه مجرم پیژندل شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې په سرمشریزه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته رسېدلې. دا سرمشریزه نن رسمن پرانستل کیږي. دا ولسمشر پوتین نږدې همکار یورو اوشاکوف پرون وویل چې د پخواني شوروي اتحاد د غړو هیوادونو مشران به د ډېرو حساسو او سختو مسلو په اړه بحثونه وکړي. پوتین په اذربایجان کې یو مختصر کاري سفر درلود او تاجکستان ته له باکو څخه ولاړ. دوشنبه په سرمشریزه کې د بیلاروس، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، اذربایجان او مالدو ولسمشرانو او د ارمنستان صدراعظم خپل ګډون تایید کړی، خو له ترکمنستان څخه به مرستیال صدراعظم ګډون پکې کوي. اوشاکوف وویل چې ښاغلی پوتین به د دې سرمشریزې په حاشیه کې د تاجکستان او قرغیزستان له ولسمشرانو امام علي رحمان او سورنبای جین بیکوف سره جلا کتنې ولري. د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو ټولنه په 1991 کال کې د شوروي اتحاد له سقوط وروسته جوړه شوه. د 2024 میلادي کال د فوټبال د اروپایي جام د سیالیو د کوربتوب لپاره جرمني غوره شو. د اروپایي جام د کوربتوب لپاره دواړه ترکیه او جرمني کاندیدان و، خو د اروپا د فوټبال فدراسیون اجرایه کمیټې 2-4 په وړاندې د جرمني په ګټه رایه ورکړه. جرمني په 1988 کال کې هم د اروپایي جام کوربه و، خو ترکیه پر سږني کال سربېره درې ځلې مخکې په 2008 2012 او 2014 کلونو کې په دې برخه کې ناکامي هڅې کړې. جرمني همداراز 2014 او 2016 کلونو کې د فوټبال د نړیوال جام کوربتوب هم کړی. د هند او بنگلاديش ملي لوبډلې نن د آسیا جام په فائنل لوبه کې په دوبۍ کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 4 بجو پیلېږي. د افغانستان په ګډون د آسیا د کرکټ د آسیایي جام د 4 غوره لوبډلو دا وروستۍ لوبه ده او ګټونکی به یې د جام کپ له ځان سره ویسي. دوستانو خبرونه مو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. اوس هم مخکې له دینه چې د ازادۍ رادیوي مجلې ته ورشو څو ریپورټونه راخلو. د افغانستان اجرایي رئیس وایي افغان حکومت په تمه دی چې افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان عملي شي. پر دې پلان کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال هم خبرې وشوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل ګډ پلان په اصل کې څه دی؟ پر کومو ټکو په دغه سند کې د دواړو هیوادونو لخوا موافقه شوې؟ دا به د صالح محمد صالح په رپورټ کې واورو.
د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل ګډ پلان د روان مریض کال په لومړیو کې نهایي سو. دغه سند د غوایي میاشتې پر 15 په اسلام آباد کې په هغه غونډه کې نهایي سو چې مشري یې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو مینانو حکمت خلیل کرزي او تهمینی جنجوا کوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان پخوانی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په کابل کې د تیر لمریز کال په کب یهود میاشت کې موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو مقامات به د دغه پلان سند نهایي کوي. دغه پلان چې په ټوله کې وو برخې لري د عملي کېدو لپاره یې کاري ډلې جوړې سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادي رادیو ته وویل دغه 15 کاري ډلې په 2 برخو کې کار کوي.
افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان 15 برخې لري، یعنی د دې لپاره 15 کاري ډلې جوړې شوې دي چې په امنیتي، سیاسي، پوځي، د کډوالۍ او د اقتصادي همکاریو په برخو کې کار کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په هغو 2 مادو کې چې په دغه پلان کې موافقه ورباندې شوی دغه مسایل شامل دي. لومړی، پاکستان به د افغانانو په مشرۍ او افغانانو په مالکیت د افغانستان د سولې او پخلاینې ملاتړ کوي. دوه، دواړه لوري به د هغو عناصرو پر ضد اغیزناک ګامونه پورته کوي چې د افغانستان یا پاکستان امن ته ګواښ پېښوي. درې، دواړه لوري ژمن دي چې خاوره به یې د بل هیواد شبکې، ډلې یا فرد لخوا د مقابل هیواد د حکومت پر ضد نه کارول کیږي. څلور، د منل شوي اصولو د پلي کولو لپاره باید د اړیکو د مدیرانو له لارې د ارزونې او همغږۍ او تثبیت ګډ میکانیزم جوړ سي. پنځه، دواړه هیوادونه د یو بل په خاوره کې د مځکني او هوایي تهدید مخنیوي ته ژمن دي. شپږ، دواړه لوري د یو بل د تورنولو د مخنیوي، اندېښمنونکو او جنجالي مسلو ته د ځواب ویلو په هدف د سولې او پیوستون لپاره د افغان پاک عمل پلان د همغږۍ میکانیزم کاروي. او و، د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان او د پورتنیو اصولو د پلي کولو لپاره کاري ډلې او د همغږۍ میکانیزم جوړوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه پلان له مخې دواړو هیوادونو د تروریزم پر وړاندې پر ګډه مبارزه، د ناامنیو پر مخنیوي، په بایزته توګه خپل هیواد ته د افغان کډوالو پر ستنولو، د سولې پر ټینګښت او د اقتصادي همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. افغانستان او پاکستان له لسیزو راهیسې په خپلو اړیکو کې سختې، لوړې، ژورې تجربه کړې دي. په افغانستان کې د ناامنیو په ګڼو پیښو کې د ملامتۍ ګوته پاکستان ته نیول سوې او په دې تورن سوې چې په خپله خاوره کې هغو افراطي وسلولو ته پناه ورکړې چې په افغانستان کې په حملو تورن دي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. افغان حکومت وایي د سولې او پیوستون د عمل د ګډ پلان په 3 غونډه کې پریکړه سوې چې د دغه پلان عملي کېدل دي وڅارل سي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي میرمن آرین یون وایي د دغه سند پر اساس دواړه لوري هڅه کوي تر ډیره د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي.
دواړه غاړې غواړي چې د سولې په برخه کې کار وکړي او په دغه برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. بیا هم مخکې هم همدغه یو تعهدات ترسره شوي وو، خو بیا کومو ګورو په هغې باندې عمل ونه شو. نو اوس ولسونه خو سل په سوله کې امیدواره دي، د صلح غوښتونکي دي او د جګړې نه اوس ستړي شوي دي، غواړي چې صلح په دې وطن کې راشي. زیاتره مسایل په د ورقې په سر سولو کې لرو، خو هېڅکله یې عملي جنبه نه ده غوره کړې. نو ځکه اوس زموږ ولسونه بیا هم په تشویش کې دي، خو زه فکر کوم چې دا ځل به فشارونه، نړیوال فشارونه هم وي.
افغان حکومت په وار وار اندېښنه شولې چې د اسلام آباد لخوا د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل ګډ پلان نه تطبیقیږي. په وروستي مورد کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو درې اویاویمې اسمبلۍ ته په وینا کې وویل افغان حکومت د دغه پلان تطبیق ته سترګې په لاره دی. که څه هم عمران خان چې کله د پاکستان صدراعظم سو د افغان سولې او ثبات د ټینګښت ژمنې وکړه، خو معلومه نه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له ټوریزم سره د مبارزې، سولې او امنیتي همکاریو د عمل پلان به څومره عملي سي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د پاکستان به محکمې په دې هیواد کې د یو نامتو خبريال د نیولو امر کړی. په دې سره یې وربیا په پاکستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې پرتو ستونزو ته پام وروښته او په دې اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. پر موضوع د رضوان مراد چمتو کړی رپورټ اورو، ورپسې د ازادۍ رډیو مجله خپرېږي.
د پاکستان د لاهور ښار لوړې محکمې د روان سپتمبر میاشت په 24 نیټه د خبريال او کالم لیکونکي سیرل المیدا د نیولو امر کړی او له چارواکیو غوښتي چې المیدا د اکتوبر په 8 نیټه محکمې ته حاضر کړي. محکمې ویلي دي سیرل المیدا باید پر پخواني صدر اعظم نواز شریف د خیانت د تور په قضیه کې د محکمې استمایا غونډې ته وړاندې شي. پر المیدا په 2010 کال کې وروسته تر هغې له پاکستان څخه پر وتلو بندیز ولګېد چې له پخواني صدر اعظم نواز شریف سره یې یوې مرکې د پوځ او حکومت ترمنځ جنجالونه پورته کړل. په مرکه کې نواز شریف د هند پر ممبئی ښار د 2008 کال بریدونو ته په اشاره ویلي وو تروریستي ډلې د پاکستان پر خاوره فعالیت کوي او آیا مناسبه ده چې دا ډلې پریښودل شي چې له پولې واوړي او 160 کسان ووژني. شریف له المیدا سره په دې مرکه کې په پاکستان کې د پوځ واک ته په پام ویلي وو چې په دې هیواد کې دوه یا درې موازي حکومتونه موجود دي. د پاکستان قضا پر نواز شریف تور لګولی دی چې په دې څرګندونو سره یې د پوځ نوم رسوا او حیثیت یې زیانمن کړی دی. د لاهور محکمه وایي خبریال سیرل المیدا له شریف سره په دې اړه د مرکې په کولو سره هغه ته د پوځ خلاف د څرګندونو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي دي، خو تر اوسه سیرل المیدا په رسمي ډول تورن شوی نه دی. د بشری حقونو ډلو، خپلواکو خبریالانو، د بېسرحده خبریالانو ټولنې او د پاکستان د حکومتي او شمیر سیاسي مخالفانو د خبریال سیرل المیدا د نیولو په اړه د لاهور د محکمې پر حکم انتقادونه کړي دي او دا اقدام یې په پاکستان کې د رسنیو د خاموشه کولو هڅه بللې ده. پاکستانی خبریالې او د آج نیوز تلویزیون د روانو حالاتو د خبرونې وړاندې کوونکي اسما شیرازی ازادي راډیو ته ویلي لومړی د پوز لخوا، بیا له فعالیت نه د منو شو سخت دریزو لخوا او اوس د محکمو لخوا پر خبریالانو فشارونه او د ژورنالیستانو لپاره د ویرې فضا پراخیږي. په پاکستان کې د بېسرحده خبریالانو د ټولنې استازی اقبال خټک وایي د خبریال سیرل المیدا د نیولو په اړه د محکمې امر په پاکستان کې ژورنالیزم جنایي کوي. نوموړي ویلي دي راپور لیکل او یا مرکه کول د یو ژورنالیست مسؤلیت دی او څوک څرنګه کولی شي چې د دې لپاره ژورنالیست تورن کړي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون هم د سیرل المیدا د نیولو په اړه د لاهور د لوړې محکمې پر حکم انتقاد کړی او وایي چې المیدا یوازې د خپل کار په خاطر چې د حقایقو ښکاره کول دي تعقیب شوی دی. د خبریال سیرل المیدا د نیولو امر په داسې وخت کې صادریږي چې په پاکستان کې رسنۍ په بې سابقه ډول تر فشار لاندې دي. پخوانی خبریالان له پاکستان څخه په وتو دي او مخکخ کالم لیکونکي شکایت کوي چې خبری اژانسونه او چینلونه د پوز تر فشار لاندې د دوی هغه مطالب ناخلی چې پر پوز او استخباراتو پکې انتقاد کیږي. له خبریالانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې په روانه سپتمبر میاشت کې په پاکستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه په خپل راپور کې ویل چې په دې هیواد کې پر رسنیو فشارونه مخ په زیاتېدو دي او د پاکستان پوز په پټه خوله د ویراولو او نورو لارو رسنۍ محدودوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو ل کندوز څخه د یووالي پاړه د جوړې شوې مشاعرې راپور برابر کړي.
راغلایم یو پلاک په مخ ته جنگ ور کوم، ژوند ته فصل دے د سول رنگ ور کوم.
په هنر جاج کې ل لیکوال او ویاند ساد الله فطرت سره د دریز د ویاندوی په لارو چارو غږیدلی یو.
دغه سټیج والا دا سیلڅو کی چې خلک د وینا نه خسته شي یم د تسترګي چې وز دې سړي په سیدا سټیج والا بیا را پاتېږي.
دا به
څه خوي
بالکل. په فنکار برخه کې ل پیغلی شاعری او لیکوالي شفیقی خپلواک سره د هغې په فن غږیږو.
ورزله ما سره نفس تنګیږي، زما د مینې خوند د زړه وهلی، ورزه ساتلی به وي نه به وي تیر، ما به وي ژوند په دیواله میخ کړی.
په زرپاڼه کې به نور البشر نوید ته د اروښاد ډاکټر نجیب الله لیک او دغه لیک ته اوسنی لیکل شوی ځواب واوري. نتیجه څنګه بنن سبا کې ګل شي، مای په سر کې سری غټې لیدلې دینه. دا د امن لپاره زما نوید، دا استاد سلام ته زما کلام نجیب الله. او په ورخپین خیال کې به د کک او زرینی د دولسم سرود لومړی برخه واوري.
ډیر خوند سترګې پټې د سالار شوې، یو ناڅاپه د خوم منز نه څوک را پاڅېد، د دې عطرو د موجونو په څیر ښکلې، د سپرلیو او ګلونو په څیر ښکلې، خوم نه ووته وږمه د جنتونو، لکه راشي میلمنه له جنتونو.
آزادي رادیویي مجله، د هنر فرهنګ او ادب انځور.
پر دو ویش کال وړاندې د سپتمبر په 28مه نیټه د کابل په ښار کې د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژنې اواز خبره شو. او ورپسې معلومه شو چې طالبانو نوموړی د اریانا په څلور لارې کې له خپل رور سره یو ځای په دار زړولې. د ډاکټر نجیب الله د سیاسي ژوند مفکورې او کړو وړو په اړه به مو ډیر اوریدلی وي، خو د هغه د لیک او د قلم د ځواک په اړه به مو کم اوریدلی وي. داخل خلی به مدالنده اوریدلی وی، پلار اعظم ټول شرنګیګم، ستاد تومت زنجیر په غاړه ګرځوم. د ډاکټر نجیب الله د لیکنی زواک ډیر پیاوړی او په ولسی رنگ کې رنگو. لغه راپاتې څو لیکونو تک چیرې خزیر شونو د پښتو ژبې سوچتوب او ولسی رنگ به پکې لورای وګوري. هغه له ولسی ادب ډیر متاثر وو، نو ځکه خو د کوزی پښتونخوا لیکوال نور البشر نوید ته په لیکې څو لنډۍ هم لیکلې وي. او په خپلو ویناو کې د خپلې خبرې د لا اثبات په موخه د ولسی ادب د ګڼو چوکاټونو بیلګې راوړلې. نو له دې معلومیږي چې ډاکټر نجیب الله د ولسی ادب ځانګړی مینوالو، او په خپل سیاسي او ټولنیز ژوند کې له ولسی ادب څخه ډېره استفاده کوله. د خبرونې په جریان کې به د ډاکټر نجیب الله لیک هم واوري، خو په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د هرات ولایت تاریخي سلای به بیا ورغول شي. د هرات د تاریخي ګودامونو ودانۍ چې دغه ولایت یو فرهنګي میراث دی، په نږدې راتلونکي کې په اساسي ډول بیا رغول کیږي. دغه ودانۍ د هرات په زاړه ښار کې موقعیت لري، هغه سیمه چې سنات سل کاله پخوا د هرات ولایت د اداري او سیاسي چارو مرکز و. سره له دې چې د لرغوني هرات د اداري دارالحکومه او مرکز چې ګودامونو ته څیرمه موقعیت درلود، هیڅ کومه نښه نه ده پاتې. خو د ګودامونو ودانۍ له کوم زیان پرته تر اوسه هم پاتې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د انجینرۍ او مسلکي لرغونپوهنې یو هیئت هرات ولایت ته واستوه چې د دغو تاریخي ودانیو د بیا رغونې لپاره زمینه برابره کړي. د هرات والی محمد آصف رحیمی وای ټاکل شوې ده له دې وروسته چې د ګودامونو ودانۍ د یونسکو له معیارونو او د تاریخي ابداتو د مقرراتو له مخې بیا ورغول شوي، له هغو څخه به د تجارتي او سیاحتي مرکز په توګه استفاده وشي. د بامیان د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان کارګاه جوړیږي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر مهین پوهان محمد رسول باوري په افغانستان کې د یونسکو د فرهنګي څانګې له مسؤل سره د یو شمیر فرهنګي پروګرامونو د تطبیق په باب خبرې اترې وکړې. په دې کتنه کې د نړۍ د فرهنګي میراث بامیانو د درې کلن عملیاتي پلان په کابل کې د یونسکو په همکارۍ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا د بامیانو د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان د کارګاه او د بامیانو د فرهنګي حوزې د راتلونکي په باب د نړیوال سیمینار د جوړولو په اړوند چې په نږدې راتلونکي کې به د عمان د مسقط په ښار کې جوړ شي خبرې اترې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې پوهان باوري د دې تر څنګ چې د هغو فرهنګي پروګرامونو د تطبیقولو د بهیر د ګړندي کولو په باب چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د یونسکو په همکارۍ تطبیقیږي د بامیانو د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان د کارګاه په ښه جوړولو ټینګار وکړ. د کاناډا مشهور ډایرکټر ماری کلمنټس د افغانستان په اړه یو نوی فلم جوړ کړی چې په هیواد کې د جګړې صحنې انځوروي. دا فلم چې سره واوره نومیږي د یوه بومي کاناډایي سرتیري ژوند ښیي چې افغانستان ته ځي او هلته د طالبانو له لورې نیول کیږي. میرمن ماری چې د فلم لیکواله هم ده وایي چې د دې فلم یو سخته برخه دا وه چې ماشومانو ته یې ځایي ژبه ور زده کولې. افغان سندرغاړی مجد جمالزاده هم په دې فلم کې کار کړی دی. اغلې جمالزاده د خاطرې په نوم د یوې نجلۍ په رول کې لوبیږي. د سره واوره فلم ځینې برخې د کاناډا په شمال لویدیځ کې او ځینې هم په برټش کولمبیا ایالت کې جوړې شوې دي. دا فلم به په راتلونکي کال 2019 په لومړیو کې په سینماګانو کې وښودل شي.
په کندوز کې د ولسونو ترمنځ د لایوالي او د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف مشاعره ترسره شوه. په دغې مشاعره کې ګڼو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون کړو چې خپل شعري تندی خړوب کړي. زموږ همکار اجمل اریان دغې مشاعره ته تللی او په اړه یې راپور برابر کړی.
کندوز کې د ولسونو د لای یووالي په هدف مشاعره ترسره شوه. په دغه ولایت کې د میشتو ولسونو ترمنځ د لای یووالي او د وحدت د ټینګښت په هدف ستره مشاعره ترسره شوه.
راغلایم یو پرخ په مخ ته جنگ ور کوم، ژوندو ته فضل دې د سول رنگ ور کوم.
په کندوز کې وخت نه وخت د ځینو فرهنګي او ادبي بنسټونو او د یو شمېر شاعرانو او فرهنګیانو له لوري ادبی ناسی او غونډی جوړیږي چې له کبله د ادب او فرهنګ مینوالو ته د راټولېدو زمینه برابرېږي تر څو پکې خپل نوي شعرونه او نثرونه بیان کړي.
چې یو او بل غږ کې ونیسو او ووایو چې زما دینی وروره افغانه تا وژلی نشو، افغانستان وطنه نور دې ورانولی نشو.
د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د برنامې د نشراتو امیر عزت الله فامیر شاعران او لیکوالان د ټولنې سترګې او څراغ یادوي، ځکه دوی تل په ټولنه کې شته ستونزې او ناخوالې د قلم په ژبه بیانوي.
په افغانستان کې یو زموږ دینی یا مذهبي ممبرونه دي چې هغه ډېر مؤثر دي، او بل شاعر او د لیکوال ژبه او قلم دی چې دا ډېر مؤثر دی، ځکه دوی ډېر له درده هغه خپل کوم شعرونه چې لیکلي په هغې کې د وطن درد غم دا ټولې پکې انځور کړي دي. هغه انسانان چې زړونه ډېر سخت وي، هغه چې دغه الفاظ واوري زړونه نرمیږي.
په دغه مشاعره کې په ډیرو شعرونو کې سولې او ثبات او ملي یووالي ته پاملرنه شوې وه، او د دې ولایت میشتو شاعرانو پکې خپل شعرونه وړاندې کړل.
جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وژنې. جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وژنې. ټولنه وژنې، هم له خلکو انسانیت وژنې.
جنگ ته لمن وهي، له جنگ نه ستړي شوي نه دي، ځکه زلمي مو په پیسو ځان له ټوپک رانیسي.
له دې سره سم د دې ولایت یو تن مدني فعال او شاعر غلام حیدر حیدر د ټولنیزو اړیکو په پراختیا او د ولسونو نږدې کولو کې د دا ډول ادبي ناست او مشاعرو رول ډیر مهم بولي.
چې شعر هغه وینا ده چې د زړونو راپاڅي او په زړونو کښېني، نو زه په دې باوري یم چې کېدای شي چې عقلا د یو نفر، د دوه نفرو، د درې نفرو په اعمالو کې او یا د جنگ هغه بدبخته پدیده د دوی د افکارو نه ایسته شي او په ځای سوله ځای نه شي.
دغه راز د کندوز یو تن بل ځوان شاعر او لیکوال نور رحیم عاطف بیا وایي شاعران باید تل داسې شعرونه ولیکي چې د خلکو پر ذهنیتونو مثبت تاثیر وکړي تر څو نور خلک له نفرت او کرکې څخه لاس واخلي.
دغه ډول غونډې خپل تاثیرات لري، ځکه شاعران هغه خلک دي چې د ټولنې نبض باندې پوهېږي، د ټولنې دردونه ورته معلوم دي، نو دوی چې د ټولنې دردونه په خپل شعر کې راواخلي او تر خلکو یې ورسوي، تر د دولت تر مخالفینو یې ورسوي. نو طبعا دغه شیونه تاثیر گذاتی دغه شیونه تاثیر کوي.
په ورته وخت کې د کندز یو تن مدني فعال عبدالستار شمال بیا وای چې په دغه ولایت کې د فرهنګ او ادب غوټې د غوړېدا په حال کې دي او په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه هم په سترګو کېږي.
دا مشاعره هدف همدا ده چې زمونږ شاعران د شعرونه البته د سولې لپاره چې په وطن کې سوله راشي هغه د ځوانانو د زړونو درد ټولنې ته د شعر په جواب باندې ښکاره کړو.
د شعر او ادب د مینهوالو په وینا چې شاعران او لیکوالان تل د شعر په ژبه د ټولنې او د ولسونو دردونه او ستونزې بیانوي او برسیره پر دې د ټولنې خلک د خپلو منفي افکارو ته متوجه کوي تر څو په ټولنه کې د شته ستونزو او ناخوالو لمن راټوله شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د دریز یا سټی چارې مخته وړل او د یوې غونډې کنټرولول ځانګړی هنر او پوه غواړي. دریز چلوونکي نه یوازې دا چې د غونډې ویناوال د خبرو لپاره دریز سره غواړي، بلکې د ټولې غونډې د کنټرول واګي د سټی چلوونکي په لاس کې وي. سعدالله فطرت یو له هغو ځوانو لیکوالو شاعرانو څخه دی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د سټی چارې مخته وړي او هم یې د ویندود په نامه یو کتاب پښتو ژبې ته راژباړلی. په نننی هنر جاج کې له هغه سره د سټی چلولو په لارو چارو غږیږو. ملتیا مو کړئ.
هنر جاج،
څنګه کولای شو چې موږ ښه سټیج وچلو؟
زما پخوانا غوایلو کې چې شاعري مې شروع کړې وه، چا برته د کومې مشاعري یا غونډې ویلې، نو حتی د ګډونوال په حیث هم ډېر راغمنه شم ورتللی چې هلته موږ څنګه کېنو، مشران خلک به ناست دي، بیا به موږ راپاڅېږو. د کېناستو د سټیج د راجېږېدو خبره خو ډېره لرې وه چې یوازې هغه ګډون باندې موږ کېدلو چې هلته به څنګه ګډون کوو. بیا په کلاره کلاره چې موږ مجلسونه او د مشاعرو کېناستلو، بالاخره بیا په جلوزو کې هم کې موږ خپله یوه ټولنه جوړه کړه، د سید جمال الدین افغان ادبي بهیر. بیا هغه چې کله موږ خپل همدا افغانان ملګري شاعران چې وو په هغه سیمه کلي کې هغوی جوړه کړله، بیا هلته ما ته ویل چې دا سټیج به ته چلی. ما ته دا ډېر مشکل کار و چې سټیج ته به زه ودرېږم او خلک به لاندې ناست دي، زه به څوک را واړم، خبرې به کوم، ځکه دا په اول ځل هر چا ته ډېر مشکل کار دی. هر څومره تکړه سړی چې خو د سټیج خبرو ده چې راپاسېږي او خلکو مخکې ودرېدل، بیل زور غواړي. نو ما د هماغه وخت نه بیا دا مسؤلیت ملګرو ما ته را وسپاره، خو په ویلو کې موږ هم هغسې چې باید څخه سټیج وچلېږي، څنګه الفاظ ادا شي، څنګه خبرې وشي، دا هم زده ځکه نو چې موږ غونډو کې ګډون نه کړی، په بهر باندې نه راوتلي که نه. نو بیا ورو ورو د هغې نه چې راووتلو تر دې پورې چې بېرته خپل وطن ته راغلو، نو بیا بلد شوي وو ورسره. خو دا کومې تجربې چې موږ لیدلې وې چې باید څه شی په سټیج کې وګڅو ونه کړو، هغه په کلاره کلاره لږ لږ استادانو ملګرو دوستانو رهنمایی کوله، او کوم نکات به چې داسې وو چې هغه باید پرېږدو، استعمال یې نه کړو. نو بیا داسې شوله چې مثلا هلته ملګرو راغونډه کوله، خامخا به ما ته ویل چې سټیج باید ته وکړي. زما خپله یو هغه دا ده چې زه هرې غونډې ته د ماغې غونډې مطابق شعرونه او غزلونه او دا شیزل ته وایم هغه انتخابو. مثلا که داسې یوه غونډۍ چې هغه د پوهنتون د فراغت غونډۍ، زه به د هغې ویندوی د مشاعرې سره په توپیر کوم، د کتاب د مخکتنې سره یې په توپیر باندې کوم. دویم زه په غونډه کې د خلکو مزاج ته ګورم چې هلته د کوم طبیعت خلک ناست دي. ناست خلک چې سلبینان دي، هغه چې ته چې د سټیج والا ناکام ښکارېږي، په دې باندې دغه سټیج والا داسې یو څوک وي چې خلک د وینا نه خسته شوي، همدې ته سترګې چې اوس د دې سړي پسې دا سټیج والا بیا راپاڅېږي او یو څه ښه وایي. نو که هغه هم خسته کړي او هلته وینا هم خسته کړي، اورېدلې یو دلچسپه نه وي ورته، نو خلک ډېر زر تنګېږي.
څو ورځې وړاندې زموږ یو کشر دی، هغه ویلي چې زه سټیج چارې په مخ وړم، خو کله چې سټیج ته ودرېږم لړزه را باندې راځي، رپېږم. نو هغه به زموږ دغه پروګرام اورېدونکی دی او خامخا به هغه اوري. نو هغه کسان چې هغوی کله سټیج ته ودرېږي او رپېږي، دوی ته څه کول پکار؟
دا یو عمومي مشکل دی د ټولو خلکو لپاره. هغه خلک چې ویناوي کوي هغوی ته هم دا مشکل دی، هغه خلک چې سټیج چلي هغوی ته هم دا مشکل دی، خو د ویناوال په نسبت سټیج والا ته بیا دا مشکل ډېر هغه دی. هغه باید هغه نه باید داسې وشي چې د هغه شي، ځکه ویناوال خو داسې چې هغه کېدی شي اول ځل د وینا کولو سره مشکل ول، سټیج والا خو دایمن سټیج چلی او تا هغه نه شي. یو هغه دا دی چې زه خپله چې داسې حالت سره مخ کېږم چې مثلا بعضی وخت کونډه کې زرګونه خلک ناست دي، سړی ډېر تاثیر لاندې، خپله سټیج والا هم تاثیر لاندې راځي. بعضی وخت استادان ناست دي، بعضی وخت هغه خلک نه چې رهنمایي کړي که نه، سړی بیا تاثیر لاندې دلته دوی هم ناست دي او زه سټیج. زه خپله هغه کتابونه چې ما مطالعه کړي دي، هغه کتاب چې ما ژباړلی دی، هغه یو هندي لیکلی و، هغه یوه خبره دا وه چې هغه خلک چې که وینا کوي که سټیج چلی او دوی تاثیر لاندې راځي، کله چې دوی سټیج ته راوخیږي دغه ناست خلک چې څومره دي، که دی خبرې کوي او که غزل وي که شعر وي یا مقدمه وي، دغه ناست مخې ته خلک چې څومره دي ټول ته باید وګوري. اکثر هغه خلک ډېر تاثیر لاندې راځي چې دا څنګه سټیج ته راوخیږي، مخامخ سړي ته متوجه شي، دی که وي که اوس بله خوا مخ واړو ما یا دی خو وګورم که نه، دا ټول حواس یې هغه شي ګډوډ شي. دې لپاره زه خپله دا کار کوم، زه سټیج ته وخیژم، زه ټولو خلکو ته ګورم، سړي ته سترګې نه باسم، نه سیواري شاوخوا ټولو خلکو ته ګورم. هغه ناست خلک بیا دا فکر کوي چې دا سړي ډېر باجورته دی، ځکه چې دې ټولو خلکو سره سترګې مخامخ کوي، دا غزل چې وایي، دا خلک چې راغواړي دې ټولو ته ګوري، دې سره تاثیر ډېر زیات ختمیږي. لکه دغه د کتاب خبره هم دا ده، ما تجربه کړې خبره هم دا ده.
بله مسله دا دی، غږ کې هم کله کله تغییر راځي، چې هغه ډېر سړی تر تاثیر لاندې راشي دا غږ بدل
شي. غږ کې هم ډېر تاثیر د سړي راځي، او لاندې هغه څوک ورته ناست وي هغوی هم در باندې پوهېږي چې سړی ډېر تاثیر لاندې راغلی دی. په سټیج کې غیر که مقدمه وی دی او څه شي په اړه چې دا غونډه ولې جوړه شوې ده، هغه باید لیکلي درسره وي. د هغې نه پس ځینې خلک چې ډېر وخطا کېږي او په اصطلاح هغه سټیج چارې ته نه ګډې وډې کېږي، هغوی دغه خبره هم لیکي چې د غونډې په دې برخه کې اوس پلانکي ویناوال ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل وینا راواوروي،
دا ټول لیکلي،
دا ټول لیکي. بیا دې وخت کې بعضې وخت کې نه دا نوم غلط شي، هلته د بل چا چې پاس ویلي هغه به دی کې وي، دا په هغې کې وي. هغه شیان چې هغه طبیعي دي، چې مثلا اوس څوک راغواړي که دا جمله مکمل لیکي، دا بعضې خلک لیکي چې دا سټیج په چلولو کې یعنی د دې رول داسې دی چې ستا سم کارونه او سمې چارې سره خرابېږي.
فطرت صاحب، ما خو ستا دا ډېرو غونډو کې ما ګډون کړی چې تا سټیج چلولی، په دې سټیج کې یو ځانګړنه چې ما حس کړې ده هغه دا چې هغه حاضر جوابي او د موقع پیژندنه، چې مثلا یو چا یو شاعر یو شعر وایي، لاغه وروسته چې ته کوم شعر وایي هغه اړوند یا دغه موضوع اړوند، یعنی ډېر یو ډول ډېر ښه تسلسل پکې مراد کېږي. دا څنګه کولای شو چې
موږ لکه د هغه په اصطلاح چې د خلکو د طبیعت او د خلکو د خوښې مطابق سټیج وچلې؟ یو دا ده چې تاته باید کوم شاعر ای نو څوک چې به ګډونوالي مشهور شاعران خصوصا هغه خلک چې کته نه پیژني وشته شاعری نه لستی، هغه به له خبره ده که مشهور شاعرانی او تا وی په خپل شعرونو راو غاړي، یو په وی د خدا سیر کې بل دی غونډه ګډونوال د استاد سټیج چا ډیر خوند ورکړي،
خوند ورکړي بالکل،
ول چا څوک راځي هغه ډیر په ځواب باندې راځي. یو که داسې چې مثلا یوست د ویناو لړۍ هلته څوک داسې خبرې وکړي چې بیا تا سره د هغې مثلا که د دې غونډې هغه خبرې وکړي که تا سره بیا د همغې حالاتو چې ادی په غږېدلی مطابق یو ټپۍ یو غوره خبره یو شعر هغه ورپسې وي، مثلا دا ډېر تاثیر کوي. او بعضې وخت که غواړي چې بیا لږ نور هم دا غونډه هغه شي، مثلا بعضې وخت موږ بیا په سټیج کې دا هم کوو چې وګورو چې مجلس نور خلکو ته بور شوی دی، په اصطلاح په کې تنګ شوي دي، بیا پکې ونیمه ټوک هم سړی کولی شي ډېر په جرات باندې، یو طنزیه شعر هم پکې ویلی شي چې د خلکو د روحیات او هغه باندې ښه تاثیر کوي او ډېر ښه بدرګه کوي.
یوه وروستۍ پوښتنه په دغه برخه کې کوم، ځکه اکثره وخت خلک پوښتنې کوي په دې برخه کې، کله ناکله داسې چې غونډه شروع شي په دغه اولو کې ډېر ښه په جوش خروش روانې، خو کله چې دې منځ ته رسېږي یا په پای ته رسېږي بس ډېر بېخي دغه بې خونده شي. د دغه غونډې د کنټرول لپاره څه پکار دي؟ چې
د غونډې بارزخته کول، د غونډې دلچسپ کول، د غونډې په زړه پورې کول، دا غونډې مسلې په سټیج چلونکي پورې تړلې دي. که تا په اصطلاح باندې خلک هماغه د موضوع مطابق ښه ساتل، مثلا خلکو مزاج دا دی چې مثلا کتاب په یو داسې ونډه کې چې هلته قومي مشران او علما او سپینګیری او پوهنتون استادان او هغه علمي خلک ډېر ناست دي او ته پکې هغه شعرونه او ټپې وایي چې هغه د هغوی په مزاج نه وي برابري. دا خلک دا غونډه تر کوي، دا لازمي خبره ده که هغه د دوی دپاره جوړه شوې وي. ستا دا غونډه چې دوه درې ویناوال نه پس ګوري بس رنګړی شي او خلک پکې کمرنګه ګډون هغه شي پکې، خو که ته د دوی د مزاج مطابق ساتي اگر کوم منځ کې چې ته شیرونه وې اگر وینا وې اگر قوال وې پکې، اگر د مثلا اسلامي غونډه کې د نبی علی السلام هم د سید مو صحابه کرام هم د خلفای راشدین هم د اسلامي نعت هم دې کلامونه په منځ کې ورته وې داخل دا غونډه تر کې هم د شاعران مشاعره کې ته پزړپور شیرونه وې خندای چلے دا سٹیج یو نیمه ټوکا پکې کې یو نیمه تفریح پکې کې یو نیمه خلټه پکې وې هر شاعر دا په شیر باندې راغواړي مثلا نو خلک دې سره بې نه تنګيږي خو القاب سي استعمال شي د اصلي د پاره یو ډیر مهم مسله ده چې دا صحیح ده چې غوي بعض خلک نه مراتی په سٹیج هغه کې خو د القاب استعمال هر سړي د پاره
بالکل
لکه زه خپل القاب چاته نه استعمالوم چې ځوان او تان او پلان او دا ک شاعری او ښه شاعر زه ښه شاعر یم چې ښه شاعر راغواړم کنه چې غزل وي مثلا د مشر د استاد د پاره د مغ د رتبه ده دی
هغه
د کوم نوم چې دی صحیح مثلا کاغه علمی رتبه لري کاغه د علوم اکاډمي غړي هغه رتبه بیلې دي هغه د رتبه سره هغه د منصب سره د موقف سره کوم تاسو غونډه کې ناست یو شاید چارواکي په ګډونو کې کوم زکه زموږ د غونډې ګډونوال دي هغه موږ په خو الفاظ باندې راوړو کوم هغه په باندې نه کې خود باندې ډیر تاثیر کوي او د غونډې په هغه باندې بعضي خلک دا شان بیخي نه مراتي سی وچ کلک نو مخلي چې ام په راتلونکي سره خبرو تر ازي په هغه ډیر تاثیر کوي عمل ته حامیان ناست یو هغه څوک ناست په هغه ډیر به تاسو مراد خراب الفاظ کاری ہوتا
شاعر او لیکوال شفیقہ خپلواک وای چې په خوای منظومه شاعری کوله خو اوس سپین شعر لیکي او په دغه چوکاټ کې تر ډیره ځان بریالي احساسوي. نوموړي زیاتوي چې له ولسی ادب څخه ډیره متاثره ده او همدا ده چې په شعر کې د خپل زړه خبره په ډیره اسانۍ او جرأت سره کولی شي. په فنکار برخه کې زموږ همکاري فرشتي غنی له شفیقی خپلواک سره خبرې کړې.
فنکار لومړی پوښتنه له دې ځایه پیل کړو چې شعر د کوم قالب ته لوېدلی دی او د څو کلونو راهیسې دی د لارې مل دی.
دا ماته تل عجیب وي چې کله یو څوک راته وایي کنه چې لکه د څو وخت نه شعر لیکې یا نه پوهېږم څنګه دې ورپام سو. زه خپله په دې نه پوهېږم چې زما څنګه ورپام سو، خو زما چې څومره یادېږي یو وخت چې زه کلي کې وم یونیسف مکتب ټولګی جوړ کړی و، بیا دغه ټولګي کې به ځینې درس پیرا کوه، هغه کې به د پښتو مضمون کې ځینې شعرونه راغلي وو. یعنی له هغه وخته مې ورسره علاقه وه، یا د لنډۍ چې به مې اورېدلې. داسې فکر کوم لکه زه چې ورسره رالوی شوی یم، یو خاص وخت یو خاص حالت زما نه دی په زړه چې له هغه وخت نه دی. او اوس له 2014 نه راپدې خو حتی له 2014 نه راپدې خو د 15 کال کې چې زه د نظم او بخصوص سپین شعر چې دی دغه ډول شعر لیکم. غزل مې نه دی لیکلی، څلوریز مې نه دی لیکلی، او ډېر وخت پخوا منظوم شعرونه لیکلی شوی، لیکن اوس نشم کولی یا نه پوهېږم نه یې غواړم. نو تقریبا دغه سپین او آزاد شعرونه دي.
یو لنډ شعر دی، سپین شعر په یاد دی چې اوس یې راته ووایې؟
په یاد زه دومره خراب حافظه لرم چې زما خبرې نه په یادېږي، پاتې خو شعرونه نسو. خو
نو خامخا به دې د ځان سره راوړي وي یو څه.
او د دلته یو څه به وي راسره. د جنګ د میراث په نوم یو شعر لیکلی و، او د دې په اړه دی چې جنګ یوازې له انسانانو نه فزیکي جوړښت نه، یعنی یوازې مرګ نه دی، بلکې نور ډېر شیان دي. زموږ په اخلاقو تاثیر لري، زموږ په کلتوري لري، زموږ په ټولنیز برخوردونه لري چې متاسفانه منفي تاثیر لري. نو دا شعر همداسې موضوع ته لیکل شوی دی چې هغه دی
اوروی
د جنګ میراث. یو نیم وخت احساسومه مینه نه یې، یو نیم وخت سره جلا یو، زړه دې زما کې سوپ سي نمري د دې خبرګې کبي سترګې زما د غاړې ډنډ کلامبي یو نیم وخت تاته د ګلو پر مخ ګردیم یو نیم وخت روح لمنه کړې ورټوله یو نیم وخت ګوتې زما څڼې نسکښتي ستا د ورځې او د شپې اندېښنه څه وي څوک په کور کې مسېدلی درته نه وي کوم همکار د سترګې بل خوا اړولې په فوټبال کې د لوبډلې د بایللې یا فیسبوک کې ناروا چا درته کړې خو زه هر سهار لړزېږم چې جګېږم نه مې ځان باندې باور وي نه په هغه په ځان باندې نارینه چې زما او زما غوندې د ډېرو برخلیک سپینو ګوتو کې نڅېږي زما ذهن کې پښتون وطن جوړ وي زه د خونې په دې تک تور دیواله لیکلی نشم دغه خونه زما نه ده نه دیوال باندې زما د ګوتو حق دی نه د دغو کور بامونه نه د پورې بڼ ګلونه زه خپل ښار کې مسافره بې وزره یوه کوتره غوسه کېږم سره یې شم چې ستا زړه یې درشین کړی غږ مې لوړ شي ته یې وکنج ته تکه شي زه له بحثه ځان پناه کړم زه یو څو شېبې د وینو رنګ له سترګو نه جدا کړم د سندرو ښاپیرو ته غېږه ورکړم که کړکۍ نه مې کوڅې ته غږ خوییږي ته له ډاره ته له شرمه له خولو جګېدی نه شي ته له ډاره کړکۍ هم خلاصوی نه شي ته له ځان سره په څه جنجال اخته یې فیصله کولی نه شي چې مې هر لیونتوب وسکنی سهار کې یا مې دا بڼه کې ژړ مازدیګر ځانو ته وسپارې زما مینې زما مینې د ښار جنګ مې ژوند بدل کړ جنګ مې خوی په بله کړی ته پوهیږې او که نه خو د دې جنګ میراث زما ځواني ته دا دی چې زه کله کله ستا په بڼو ګرد یم د دې جنګ میراث زما ځوانۍ ته دا دی چې زه کله کله ستا په بڼو ګرد یم
واه واه شعر کې خورا درد پروت دی او یو خبره خبره چې د شفیقی په شعر کې دی هغه د احساسات او حزی بیانول دي څنګه دی وکولای شوای د نور خزو په پرتله خپل احساس ډیر ښه بیان کړي دا د دې شعرونو یو بیلګې خو په نورو کې د زینې نوري خبرې هم راخستی چې یو خزه یوازې نشي کولای
خزه هر څه کولای شي ما خای دلیل دا چې زه له ډیر وړکتو بل پښتو لنډوي سره بلد وم او لنډۍ خو ته باندې غږ خو د هیڅ شي کمای نسته کنه په څه ډول چې بیان سوی دی د هنر اوج دی زما لپاره بیا زه نه پوهېدم حتی هغه وختونو کې چې ما لومړی دا شعرونه لیکل او دا ډول خبرې برانه کېدې زه نه پوهېدم چې لکه دغه ښځې ډېر نه کوي یا حداقل په خپل نومې نه کوي حتی کله چې زما لومړۍ مجموعه چاپ سول هغه نه وروسته ځینې لیکنې ما ولوستې چې زما په شعر به کېدلې او دا خبرې به پکې کولې چې لکه دا ډېره آزادې خبرې کوي ډېرې نه پوهېږمه داسې خبرې کوي چې نورې ښځې یا کولی نه شي یا یې نه کوي یا یې کړې نه دي بیا وروسته وروسته چې خلکو برخورد کوي فکر مې وکړ چې لکه یو هغه کومه یو بغاوت کومه
اوس شیرونو ته غواړي چې تغییر ورکړي که نه همغه څه غواړي خپل احساسات همیشه بیان کړي
زه ښایي یو وخت داسې و چې ما غوښتل ما ځینې شعرونه لیکل هغه شعرونه به داسې و چې په یو نه یو بڼه باندې د ټولنې سره نه جوړېدل نه عیارېدل بیا ځینې دوستان چې نږدې دوستان مې چې دي چې زما شعر لولي بیا هغوی بلکه مشوره به یې همدا وه چې ته له دې خبرو ځان لرې کوه هغه دلیل شو چې هغه وخت کې چې ما څه احساسول ما ونه شو لیکلی که نه اوس پرې پښیمانه یم زه نه غواړم ځان سانسور کړم زه غواړم وی لیکم زه غواړم خو ښایي به یې خپاره نه کړم ښایي به یې شریک نه کړم خو نه غواړم چې وی نه لیکم
فلی چې لاس دې نه راکاو او باټې وېڅارم دغه نومونه دې خپل کتابونو ته ټاکلې دي
د لومړی نوم من نه دی ټاکلی هغه کوم بل چې زما په یاد نه دی نه پوهېږم چې کمپوزر و بل څوک کوم هم دوستانو و دوی دا نوم ټاکلی و چې لاس دې نه راکاوې او باټې وېڅارم دا زما باټې وې زما خوښېږي باډی وی دسې دي چې زه تل ورته ګورم ما ته انسان را په زړه کې الوت کولی شي لوری ټاکلی شي خو د دې لپاره چې والوزي او لوری وټاکي یو تار ته اړتیا لري او دغه تار به د یو بل چا په لاس کې ښایي دا چې تقدیر ښایي دا چې نورې اړیکې چې موږ ورځني ژوند کې لرو او
اغاړی کې موږ تعریفوي چې باید څه ډول اوسو څه ډول نه اوسو، لکه یو باډي وچې تار تعریفوي. نو دغه ډول نه پوهېږم، ما تل په باډي وکې ځان لیدلی حد اقل، چې دغه زه یم که غواړم چې وال وزم زه باید پیاوړی تار ولرم، یا یو څوک باید وي چې دغه د تار هغه الوزول زده وي. نو ډېرې یوه نږدې رابطه ورسره لرم. نو په دغه حساب باندې یو شعر مې لیکلی و، په بام درېږم باډي وي څارم. نو دغه نه
په شعر کې مرز ټاکي ځان ته، یا سوژې انتخابوي چې ته باید په کوم موضوعاتو لیکنې وکړې، که نه ناڅاپي راځي هر څه؟
زه فکر نه کوم شعر دې ناڅاپي شی وي. ځینې وخت داسې احساسېږي، ته ځینې احساسات لرې، ځینې حالتونه لرې چې غواړې شعر کې لیکې، نه شعر کېږي، خو دا درنه ورکېږي نه. زما یو شعر په یاد دی چې ما دوه کاله په هغې موضوع باندې فکر کړی دی، او دوه کاله مې هغه شی غوښتلی دی چې دغه شی چې زه احساسوم زه دا شعر کړم، لیکن نه مې دي کړي. دوه کاله وروسته ما دا شعر وکړ، او دغه شعر اوس ما هېر دی چې دا کوم شعر و، لیکن هغه دوه کاله هغې موضوع زما ذهن خوړلو، ما ته په بیا بیا رایادېدله چې زه څنګه هغه کمه شعر کمه. انسان یعنی ته خو مخکې نه فکر پرې کوې، ښایي میاشتې فکر پرې وکړې، شپه ورځې فکر پرې وکړې، په ساعتونو فکر پرې وکړې چې هغه سوژه ستا ذهن کې پخه سي، په هغه نه وروسته یو چوکاټ ورته جوړېږي. یعنې لومړی شعر ستا ذهن کې ستا زړه کې جوړېږي، بیا ښایي ډېر کلونه هغلته پاتې شي، ډېر وختونه هغلته پاتې شي، بیا وروسته یو نیم وخت په دې باندې یعنی دا شو نیسي، او دومره غښتلی شي چې ته هغه څه چې ستا ذهن زړه کې تېرېږي کلمې ورته پیدا کړې، او همغه کلمې چې بیا ځینې شعر بولي. خو دومره اسان هم نه ده چې ته کښېنې او په یوه دقه کې یو شی دې ولیدل او راشي شعر کړي، نه فکر نه کوم.
په پای کې که یو بل شعر هم راته انتخاب کړي په خپله خوښه دی، راته وی وایي او اورېدونکي هم واوري په خوند سره.
ورځه د غره په سر خو لاره لاشته، سین نه بیړۍ په اسانۍ تیریږي، باد دلا هم په خپل وزر وړلی شي، څاڅکي هم بیرته تر اسمان رسیږي. ورځه له ما سره نفس تنګیږي، زما د مینې خوند د زړه وهلی، ورځه ساتلی به وي نه به وي تیر، ما به وي ژوند په دیواله مېخ کړی. ورځه د سیند په غاړه اور بل کړه، شګو ته شور ورکړه، سندرې وکړه، ورځه له ما نه بغیر خوند واخله، راشه بیا ما ته یې خبرې وکړه. لاړ شه یو څه وخت له ما لرې اوسه، له ښاپیرو یې ترانې راوړه، زه به آشنا پیوند کول زده کړم، او ته له ښار ماتې آینې راوړه. زه یوه بله تجربه هم وکړه، ما سره یې وشکوه یاري مه کوه، پوهېږم ما نه د زړګۍ مړ شوی، او هسې بس په ځان خواري مه کوه. سترګې خو نه یمه چې دید به مې یې، سترګې خو نه یمه چې دید به مې یې، منم مین مې یې، مینه دې یم، ته د هوا په شان آزاد واوسه، زه خړه خاوره یم، نمجنه دې یم. ورځه د غره په سر خو لاره لاشته، سین نه بیړۍ په اسانۍ تیریږي، باد دلا هم په خپل وزر وړلی شي، څاڅکي هم بیرته تر اسمان رسیږي.
د کوزی پښتونخوا لیکوال نور البشر نوید د عیسوي کلیز په نویمو کلونو کې د پېښور په یو اخبار کې یو کالم د ماته غوښته تر سرلیک لاندې لیکه. دغه کالم اکثر موضوعات په افغانستان کې پروان بحران او جګړې څرخېدل. دغه کالمونو یو برخه ډاکټر نجیب الله هم لوستی و، نو له همدې عملی ښاغلی نوید ته لیک لیکلو. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د ډاکټر نجیب الله شاوخوا اوه ویشت کاله وړاندې نه لیک، او د دغه لیک اوسنی جواب درته وایو. محترم نور البشر نوید صاحب، تا ته غوږ شوم. که تاسو ما وطن نه دی لیدلی، ولې د روان زمان په څپرکې زما د وطن عظمتونه او ننګونه بربنډوي؟ مګر ما هم ته نه یې لیدلی، خو انسان ته ستا د درد او رنز نه ډک احساس کې، او ستا د فصاحت او بلاغت نه ډکو الفاظو کې هغه حقایق څرګندېږي او ځلیږي چې حتما به ستا د وطن ماشومان پرې نازېږي.
دادستان وید خوزه ما ته هم غوښه ز بلارزم ټول شرنګېګم ستاده تومت زنجیر په غاړه ګرځومه او د دې زنجیر د شرنګهار نه یو بل आवाज هم راپورته کیږي چې څو دې توان رسی په لوی دریاب کې ګرځه په ویاله کې دې زوال وینم نه هنګه خدا ګرځي دا استقامت او د غرسی نه غواړي نو ځکه لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم که خزان را باندې راشي که بهار او بیا بدبین د اوبو نیمای جام ته نیم خالی جام وای خو خوشبین بیا همدغه د اوبو نیمای جام ته نیم ډک جام وای نتیجه څنګه بنن سبا کې ګل شي مای په سر کې سری غټی لیدل دینه دا د امن لپاره زما نوید دا اوستا سلام ته زما کلام نجیب الله نوید ته غوږ شوم تا ته هم غوږوم خو اې د نجیب اروا اوس ما ته غوږ شه ستا هغه ټپه چې تل به دې په شونډو وه په لاره ځم ټوله شرنګېږم ستا د تومت زنځیر په غاړه ګرځومه رښتیا هم له دغه زنځیره څه بل شان غږ پورته کېده د دغه نرم او ملایم غږ پر موز یوازې ته پوهېدې د تومتونو د دغه زنځیر غږ د ډېرو غوږونو حس کړو خو تعبیرونه یې بدلو چا دغه غږ د مینې په خواږه غږ بدلول غوښتل او چا د کرکې په کریغه بدل کړ خو کوچنی وم نه مې ته پیژندې او نه هم د زمان په مکارۍ پوهیدم زلمی شوم ته مې وپیژندې د زمان په هر مکر پوه شوم او له پیله مې تر پایه ټوله زمانه ولوسته د تیرو پاړه مې قضاوت وکړ او د راتلونکو پاړه مې فکر وکړ خلا مې هم ستا د تومت د دغه زنځیر شرنګهار هغه سپېڅلې تعبیر چې تا ترې اخیستې و په خپلو الفاظو راونه ټوکاوه خو زه په لاره ړنګ بنګ درومم دا مستي نه ده تیار غم خوړلې ما اے ته مې واورې دي پر تا مې فکر وکړ د زغم لپاره مې سوچ وکړ خو پر اختیار هم ته خه منطق وړاندې کړو څو د توان رسی په لوی دریاب کې ګرځه په ویاله کې د زوال وینم نه هنګه په ماشومتوب کې به مې چې ستاده منطق اورېده نو فکر مې کاوه چې له لوی دریاب خو کوچنی ویاله خوي په اسانۍ سر پکې لامبو وهل شي پیچو مې او سختي به پکې نه وي خو نه اوس پوه شوم چې د لویو خلکو لوی کارونه وي رښتیا هم دا چاره استقامت غواړي او ستا په وینا د غره په څیر سینه غواړي خو اے ما ته غوږ شه تا تر اخره هڅه وکړه چې په لوی دریاب کې واوسي او په لوی دریاب حاکم شي خو هغوی چې کوچنی ویالې ته راکش کولې ته ولې غلې وي آیا تا خپل زوال نه کوت ستا له زوال وروسته لا هم زما د وطن زمانه په زوال روانه ده ته زوال شوې زه په زوال یم د دریابونو لامبو زن بوم اوس د ویالی او بمی وډی شډا رازینه رښتیا هم زموږ په حال جړه پکار ده هو تا اوس ما خوار وته نه دی لیدلې تا خو د زړه له درد نه ویته ویلو ولې د روان زمان په سفر کې زما د وطن عظمتونه او ننګونه بربندوي ما ته دا جمله ډیره حیرانون کی و ځکه اوس هغه په خوانی وخت نه دی اے د نجی بروا اوس هر څه تاله ترغ شوې دي ځینی خپټ شو لو ځینی داسې بربند شول چې تا به کله فکر هم نه وکړي خو زه هغه سینه یم جانانه که نن سبا دې ولیدم لیونۍ یم ایستا څومره کلکه اراده وه چې ویل دې لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم که خزان را باندې راشي که بهار رښتیا هم مستقیم په خپل مکان پاتې شوې د زمان ګرجنې هوا ناترسه شغلو او بې وخته خزانونو دې په ارادې کې هیڅ فرق را نه وست خو یوازې همدومره چې وطن دې له سیوري بې برخې شو خو اوس ستا په څیر څوک په خپل مکان نه پاتې کیږي دوی د موسم له هر فصل سره رنگ بدلوي کله خزان او کله بهار خو ستا د خوار وطن به چې تل خزان وي نن دې له روح ډېره بخنه غواړم چې هرې خبرې ته دې ځواب وایم د ځینو سره دې موافقې مو ځینې دې ردوم خو اے پوهیږي نن ستا د عظمتونو ننګونو او عزتونو د ډکې خاورې هر بچې خزان دی خفه نشي زه بدبین نه يم ځکه تا خو ویلی و چې بیا بدبین د اوبونی مې جام ته نیم خالی جام وای خو خوشبین هم دغه د اوبونی مې جام ته نیم ډک جام وای نتیجه څنګه بنن سبا کې ګل شي مای په سر کې سری غټی لیدلې دینه زنیم جام ته نیم خالی جام نه وایم بدبین نه يم او نه هم ناهیلی يم خو لکه څنګه چې زماني فرق کوي هم داسې زما او ستا نتیجه هم فرق کوي نتیجه نن پدې افسوس سره وایم چې نه هم څنګه ګل شو او نه هم ستار مانو نه پوره شول تا چې د څنګه په سر کې کومې سری غټی لیدلې وي هغه اوس رژې دلې دي خبر می واخل خو غیاره لکه د زیړو ګلو ونه وچه شومه دا وستا کلام تزما کلام دا استاد نجیب وطن اوسنه حال محبوب د رډیو مجلې د ورخمین خیال د یو لسم صورت په دویمه برخه کې مواوري دل چی د کک دربار ته د ساکانو لوري د هما یو ډیر لوی خوم دالې شوو. کک په ډیر حیرانۍ سره خوم ته کتل او ټول درباریان د خایسته او لوی خوم ته حیرانو. دا چې د دولسم صورت په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
لوی خم ایخی دی د کک تر مخی ښکلی د فانوس ځلای ډډ باندې چلیږي لمر د غرونو شاته ورو ورو پناه کیږي ماښام لنډ دی او د کک خاطر خمار دی نوی خم نوی هما دی تلوار دی لاس یې ورو ورو پر زرین سرپوخ را وکیښ د شاهپرو مهر و موم یې په زیر پرانیست د سرو زرو پر صفحه رڼا پړقیږي چل چراغ د فانوسونو پریوریږي د کک سترګې ځل بلا د زرو یوړې د خوم سر یې ترې راواخیست ورته ځیر شو د هما عطرې هیڅ تر مشام نشول د خوم خولې نه د سپرلیو وږمه راغله نوي عطر څه خواږه آه څه زړه وړونکي د سنځلو د ګلونو په شان عطر نه د اصلو ګلابونو په شان عطر د نرګس یا د چندنو یا د عودو د پیغلو ټوګریوانونو په شان عطر کک حیران شو کک سا وویسته ژوره له ډیر خونده سترګې پټې د سالار شوې یو ناڅاپه د خوم منځ نه څوک را پاڅېد د دې عطرو د موجونو په څیر ښکلې د سپرلیو او ګلونو په څیر ښکلې خوم نه ووته وږمه د جنتونو لکه راشي میلمنه له جنتونو میلمنه د آدمزادو په څیر نه وه خدای په خپلو ګوتو نقش د دې ایستلی د هوس له سپین مرمره یې تراشلی د دې ښکلې له ګریوانه عطر اوري سپینه غاړه یې د مشکو سراحي ده راوتو کې مخ په مخ شوه پهلوان ته د کک تود نفس یې چپ ورکړ ګریوان ته د دې پوست بدن یې خوک په شونډو تیر شو د شیدو په جام کې پاڼې د ګلابو داسې سپین کې ګلابي مخ ورنږدې شو پهلوان یې د جنت هوا ته بوت یو نفس یې بیا د ژوند سبا ته بوت سترګې پرانستلې کک شاته یې خیز کړ د ښکلا بله لنبۍ مخ ته راغله د ښکلا بله لنبۍ مخ ته راغله خدای په څه هنر و ښکلې جوړه کړې د خدایي هنر جلوه مخ ته راغله تورې زلفې ول ول پر سپینو ولیو هر اندام یې لکه موج د پسرلیو کک ترور شو کک نوار و پار خطا شو یو ناڅاپه د ښایست په تماشا شو خوم نه ووتله تاو لکه لنبه شوه ملکه زرینه بله شوه ډیوه شوه یو زرین نازکه تاج پر سر ایښی مخامخ پرې سور یاقوت لکه سکروټه ښکلې سترګې یې چینې وې د رازونو هسکه غاړه تکه سپینه لکه بته په اوبرنګه آسمانی جامو پوښلې لکه لویږي شرشره پر سپینه بکره تر نازک کمیس یې هر اندام ښکاریږي د هوس زلزلې راشي چې خوځیږي دا نازک بدن هوا باندې خوږیږي موج په موج د مینې تګیو ته لړزیږي دا نازک بدن هوا باندې خوږیږي موج په موج د مینې تګیو ته لړزیږي سپین بدن تر نیلی رنگ جامع هاخوا چه خوریگی نو خوڑل کوید جڑنو چه قدم واخلی او کل ادا وکری هر اخوا چپی خوریشی ده اترونو غواری کک چې دې ښکلا ته په ګونډو شي، مست هرمن شي، ورته راشي په څپو شي.
ازادي رادیو لم میلیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio